په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوي دي. د شاهین بنیرې ما تاسو ته په دغه یو ساعته خبري کړی چې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمو نه راپورونه تبصرې لرو. لومړنۍ خبرونه اورو. خبرونه راته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. پاکستاني چارواکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ګلالی اسماعیل په ګډون یو شمیر غړي نیولې دي. د پیسو نړیوال صندوق وایي په راتلونکو اونیو کې به پاکستان ته یوه ډله ولېږي چې ورسره د پور ورکولو په اړه خبرې وکړي. او د امریکا هغه پادری نن په ترکی کې عدالت ته وړاندې کړل شوی دی پر کوم چې له ترګرۍ سره د تړلي تورونه لګېدلې دي. اوس بشپړ خبرونه. پاکستانی چارواکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ګلالی اسماعیل په ګډون یو شمیر غړي نیولې دي. د یاد غورځنګ ویان د فضل خان ایډوکیټ مشال رادیو ته وویل چې نن عدالتو په صوابۍ کې د غورځنګ د غړو تر نیول کېدو وړاندې ضمانت رد کړ. ده وویل پر دې کسانو له هغه وروسته مقدمه درج شوې وه چې کله پښتون ژغورنې غورځنګ په اګست میاشت کې په صوابۍ کې جلسه کړې وه. فضل خان ایډوکیټ وویل دوی کله هم له پاکستاني قانون څخه سرغړونه نه ده کړې.
موږ همیشه د دې ریاست نه خپل جایز انساني حقوق کم چې د آئین او د قانون د لاندې دي هغه غوښتنه کړې ده. خو د بدقسمتۍ نه د بدمرغه نه عدالت او ریاست او د ادارې دغه حقوق کم چې بنیادی حقوق دي او کم چې د آئین د لاندې متحاصل دي هغه نه راکوي.
تر دې وړاندې نن سهار د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف آی اے چارواکو د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړي ګلالی اسماعیل هم هغه وخت ونیوه چې کله هغه له لندن څخه اسلام آباد ته ورسېده. د سوابي پولیسو مشال رادیو ته د دې کسانو د نیول کېدو پخلی کړی دی. د بخښن نړیوال سازمان نن په یو بیان کې پر پاکستانی چارواکو غږ کړی دی چې د بشري حقونو پښتنه مبارزه ګلالی اسماعیل دې زر تر زره او بې شرطه خوشي کړي. د پیسو نړیوال صندوق وایي په راتلونکو اونیو کې به پاکستان ته یوه ډله ولېږي چې ورسره د پور ورکولو په اړه خبرې اترې وکړي. دا خبره د پیسو نړیوال صندوق مشرې کریسټین لیګارد د چهارشنبې په ورځ ناوخته په انډونیشیا کې د پاکستان د مالی چارو له وزیر اسد عمر سره تر لیدو کتو وروسته کړې ده. دا له هغه وروسته ده چې پاکستان یاد ادارې ته رسمي خواس وکړ چې دوی ته دې د اقتصادي ستونزې هواري لپاره پور ورکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د وزیر اعظم عمران خان لخوا جوړې کړې کاري ډلې هڅې کړې چې په قبایلي سیمو کې عدالتي او د پولیسو نظام زر تر زر عملي کړي. دا خبره د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان شوکت یوسفزي د پرون مازدیګر مشال رادیو ته وکړه.
کوشش کوو چې دا فاټه مرګر شوی دی خبر پښتونخوا کې او هغه ټول قوانین چې هغه په سټل ایریا باندې لاګو دي دا ټول هلته لاګو شي. دا پولیس هلته ایکسټینډ شي او پولیس نوې برتیانې شروع شي.
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار د اکتوبر پر 9 نیټه له حکومت سپیناوی وغوښت چې د پخوانیو قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته ولې هلته د پولیسو او عدالت نظام نه دی عملي کړی. د جنوبی وزیرستان په تنګي بدین ځای سیمه کې د امنیتي ځواکونو موټر پر یو شخصي بم ختلی چې په 14 کې درې امنیتي اهلکار وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. په ډیر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د خبر پخلی کړی دی. استخباراتي چارواکو او د سیمې اوسیدونکو بیګا مشال رډی تول چې دغه پیښه پرون ماښام هغه وخت وسوه کله چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لارې د تنګي بدین پر سړک روانه وه. تیری کې طالبان پاکستان د دې زموري منلې ده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وایي افغانستان هغه جنگ کوي کوم چې د ده په وینا باید د افغانستان ګاونډیو کړی وای. د خبر عبدالله نن په تاجکستان کې د شنګای همکاري سازمان ولسمي غونډې ته تر وینا وروسته خبري غونډې ته کړې ده. د ویل ټول دوست هیوادونه خصوصا ګاونډي هیوادونه باید وپوهیږي چې هغه جنگ چې ترهګرو به له دوی سره کولای موږ کوو، یعنی یوازې طالبان نه دي بلکې له موږ سره د ټولې منځنۍ اسیا ترهګر د طالبانو تر څنګ جنگیږي. عبدالله پرون تاجکستان ته ولاړ. د شنګای د همکاري سازمان په 2011 کال کې جوړ لومړی کال کې جوړ شوی و چې روس، چین، هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا څلور هیوادونه یې غړي دي. ایران، افغانستان، بیلاروس او منګولیا په دې سازمان کې څارونکي دي. د امریکا هغه پادری نن په ترکی کې عدالت ته وړاندې شوی دی پر کوم چې له ترګري سره تړلی تور نه دی. دا پر انډریو برونسن باندې د مقدمې څلورمه اورېدنه ده. د هغه نیول کېدو د امریکا او ترکی اړیکې ډېرې کړکېچنې کړې دي. د څارونکو په وینا دا به معلومه سي چې ترکی به هغه د امریکا د نورو بندیزونو د دړکو له کبله خوشې کړي او که څنګه. که چیرې پر 50 کلن انډریو برونسن لګېدلی تورونه ثابت سي نو به 15 کاله په بند کې تیروي. امریکا د هغه د خوشي کولو غوښتنه کړې ده خو د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ورته انکار کړی دی. او وروستی خبر د لوبو. د افغانستان د کرکټ په پریمیر لیګ په لړ کې بنن هم دوی لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه د کابل پر 4:30 او د پېښور پر 15 بجې دا چې د کندهار او پکتیا ترمنځ لوبېږي. په دې لوبه کې پکتیا پچه ګټلې او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه کړې ده. دویمه لوبه به د کابل پر 8:30 او د پېښور پر 9 بجې د کابل او ننګرهار ترمنځ ترسره سي. د افغانستان د کرکټ پریمیر لیګ د پای لوبه به د اکتوبر پر 28 نیټه ترسره کیږي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به اوري.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.35 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.22 روپۍ او په 1.53 روپۍ. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.53 روپۍ. یو ریال په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.40 روپۍ او په 1.50 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 3.60 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 3.60 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي، پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 45 او زیات نه زیات کې کم دیش، بنو کې 14 او په کوټه کې 3 شوي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورید پروان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د راپورونو هم اوریدئ شئ. په داسې حال کې چې نن سهار فایې د بشري حقونو نوموړې مبارزه ګلاله اسماعیل ونیوله، امنیسټ انټرنیشنل د هغې د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د اپوزیشن غړیو د احتجاج په توګه په اسلام آباد کې له پارلمانه بهر غونډه کړې.
د مقصد هم دا دی چې جان خبر کې دلته په غیر جمهوریت طریقو باندې انتقامي کاروایانې روانې دي.
ولسمشر عارف الوی د اسلام آباد های کورټ جسټس شوکت عزیز صدیقی له خپلې چوکۍ لرې کړې دي. په دغه اړه یو قانون پو وای
دیکھیے هیڅ انکوائری اونشوه، هیڅ سوال جواب اونشوه، گواهان یا صداسی خبری مخې ته رانغلې چې دا غي په بنیاد دا لرې کړې شوی.
د سیمې اونلاین هم راپورونو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. اردن کو په پیل کې سر د تازه خبر شریک کو چې د سوشل میډیا د لارې ځینې راپورونه روان دي چې د بشري حقونو نوموړې مبارزه ګلاله اسماعیل چې نن سهار د پاکستان د پلټنو قومي ادارې اف آی اے په اسلام آباد ایرپورټ باندې نیولې وه، هغه خوشي کړل شوې ده. په دغه اړه باندې زمونږ همکار منور شاه یو راپور جوړ کړی دی. د هغې د نیول کېدو په اړه باندې چې په هغې باندې څه تورونه دي، د حکومتي چارواکو څه دریځ دی او د هغې د کورنۍ څه دریځ دی، په دغه راپور کې اورو.
د خیبر پښتونخوا سوابۍ ضلع پولیس وای د جنکو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی ګلاله اسماعیل د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف آی اے چارواکو نیولې او تمه ده چې هم نن دوی ته حواله کړل شي. نوموړې نن سهار د لندن نه اسلام آباد ته را رسېدلې وه چې په ایرپورټ ونیول شوه. د سوابۍ د پولیسو ویاند لیاقت خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې ګلاله اسماعیل دوی ته په یوه مقدمه کې مطلوب ده.
جی او جی، ته 12 اگست باندې کوم دلته جلسه شوی په سوابۍ کې وړي کې نو هغه کې دی کوم تقاریرو مطلب دی چې غیر روی یا چې نه غیر اخلاقي تقاریرو، ان علاوه د جنډې بے حرمتی شوی وه او داس قسمه نازیبه الفاظونه چې نشون هغه خلاف دی باندې کسان مانچینو پر پرچه پیشه وا جی سره تقریباً 19 کسان سره ګلاله
لیاقت خان زیاتوی چې دغه ریپورت د سوابۍ د پولیسو په مدعیت کې درج شوی وو او پکې شامل یو شمیر نور ملزمان هم نن له هغې وروسته ونیول شول چې عدالت یې له ګرفتارۍ وړاندې ضمانت یا بی بی ای منسوخ کړه. بلخوا ګلالۍ اسماعیل نن سهار د اف آی ای په تحویل کې د واټسایپ په ذریعه خپل غږیز پیغام جاری کړی او پکې یې تور پورې کړی چې د انساني حقونو لپاره د غږ پورته کوونکو خلاف کارویانې دوام لري.
My name was put on ECL today when I was coming back from London on airport immigration. I got to know that my name has been
دوای اسلام آباد تل را رسیدو سره سم زمانوم د هغه کسانو په لیست کې واچول شو چې له هواد د بهر وتلو اجازه نه لري او زونی ول شوم. زه دا وخت د اف ای ای په مرکزی دفتر کې يم. زه د پښتون تحفظ موومنت په جلسه کې په وینا کولو تورن يم. نو مونږ خو امن غواړو، د خلکو بنیادی حقونه غواړو، د ریاست خلاف اقدام نه کوو. زمانی ونه د ګلالۍ یا پختون تحفظ بومیت خلاف گام نه، بلکې دا د رائے د اظهار په ازادۍ حمله ده. د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې لخوا تر اوسه د ګلالۍ اسماعیل د نیولو په اړه څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. ګلالۍ اسماعیل ته د جینکو د تعلیم او حقونو لپاره په مبارزه یو شمیر نړیوالې جایزې یا انعامونه هم ورکړل شوي دي.
راپور مورد اوردونکو د پښتون تحفظ مومنټ ځینې مشرانو په خپل سوشل میډیا پاڼو باندې لیکلي دي چې د ګلالۍ اسماعیل ضمانت منظور شو او هغه د ایفای د تحویل نه خوش کړل شوی ده. د دې سره سره په سوابه کې چارواکي وایي چې د پښتون تحفظ غورځنګ نور یو شمیر غړي نیولي دي. په دغه اړه باندې زلان یوسفزی تفصیل راکوي.
اول په عدالت کې دا ثوابه د پی ټی ایم نه ملګری دا غیب بیفور بل کېدل شو او هغه د عدالت د حاکم څخه کمنو گرفتار کړل شو.
گرفتار کسانو کې سوک سوک دي.
گرفتار کسانو کې زه خپل لیاقت کې سبزی او فیض محمد کاکا، محمد علي داګوال، عبد الله کارنر، ریډار هدایت الله، ډاکټر مشتاق، ډاکټر جزید، ریاض خان او خالد امین.
دا وخت کې تاسو موږ سره خبرې کوي تاسو چرته یې؟
دا وخت کې موږ تعلیم تر پروانه وړاندې کې پولیس سره راځي.
او تاسو باندې د فیس لګولې شوې دي لکه څه جرم
دغه
نو تاسو غیر قانوني به اجازه جلسه ولې کوله؟
د پښتون تحفظ مومنټ د سوابۍ مشر لیاقت یوسفزی وو چې د خپل نیول کېدو په اړه باندې زموږ د همکار زلان یوسفزی سره خبرې کولې. او اوس راځو بل راپور ته. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د دې هیواد د سپریم جوډیشل کونسل په سپارښتنه د اسلام آباد های کورټ یو مشر جج جسټس شوکت عزیز صدیقی د خپلې چوکۍ لرې کړی دی. د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان د قانون وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې صدیقی د عدالتي ضابطه اخلاق د سرغړونې کولو له کبله له خپلې څوکۍ لرې کړل شوی دی. هغه څو میاشتې وړاندې د پاکستان استخباراتي اداره ISI په عدالتي کاروایانو کې په مداخله تور نه کړې وه. تفصیل د احمد شاه زمینو.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی پرون تر هغه وروسته د جسټس شوکت عزیز صدیقی د لرې کولو منظوري ورکړه کله چې د دې هیواد سپریم جوډیشل کونسل د هغه د لرې کولو سپارښتنه وکړه. صدیقی د هغه بیان له کبله لرې کړل سو په کوم کې چې نوموړي د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI تور پورې کړی و چې په عدالتي کاروایانو کې لاسوهنه کوي. نوموړي دا خبره د روان 2013 کال د جولای پر 1 په راولپنډۍ کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې کړې وه.
د ISI خلک په بیلابیلو ځایونو کې د خپلې خوښې عدالتي بینچونه جوړوي او د کیسونو درجه بندي کوي. زه د خپل های کورټ خبره درته کوم. ISI زما چیف جسټس ته ویل چې موږ تر انتخاباتو مخکې نواز شریف او د هغه لور مریم نواز له جیل څخه بهر نه راوباسو، نو په دې خاطر شوکت عزیز صدیقی په بینچ کې مشامله و.
د نوموړي له دې وینا وروسته د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د یو ټویټ له لارې له سپریم کورټ څخه خواست وکړ چې د ادارو پر ضد د جسټس صدیقی د تورونو جاج واخلي. د دې وروسته سپریم جوډیشل کونسل د پیښې ځاني ګرویژنه وکړه او د اکتوبر پر 11 د صدیقی د لرې کولو سپارښتنه وکړه.
د پاکستان یو قانون پوه وکیل شهاب الدین ایڈوکیټ وایي چې د دې هیواد د آئین د 209 د فیلاندې سپریم جوډیشل کونسل کولای شي چې د یو جج د ذهني یا جسماني معذوري یا درغلي له کبله د هغه د لرې کولو سپارښتنه وکړي، خو د نوموړي په وینا په دې مقدمه کې د انصاف تقاضي نه دي پوره کړل شوي.
دیکھیے، ہیس انکوائری انشفا، ہیس سوال جواب انشو، گواہان یا صدا سے خبر مخترہ نقدے ہداری پر بنیاد دل رکھ رہے. نو سپریم جوڈیشل کونسل دد خلاف شکایت جھوکڑو اغیتا یا ملاؤ شو، اور بس اغیز سمجھتی سفارہ شکڑو چل رہے کہ صدر صاحب دا نو کریں گے رکھو. نو زما پا خیال ددی ججانو پل رکھولو کے ڈیر زیاد احتیاط پکار وی زکہ چے دا انصاف آخری امید دخل کوینو آغا دا عدالتونو نجی اونگ دا سی محسوسو چی پدے کے تیزی شوی دا و انصاف تقاضی نجی پوش شوی.
بلخوا د پاکستان سپریم کورټ بار اتحادی یو غړی او قانون پوه نورعالم خان وایي چې باید د جسټیس صدیقی لخوا د لګول سو تورونو پلټنی سوی وای، ځکه وار لمخه په سپریم جوډیشل کونسل کې په سلګونو مقدمه پرتی دي.
زمونږ همدا مطالبه وا چې په دې د یو کمیشن جوړ شي چې پته ولګي کچرتا مداخلت وی یا چې دې روی نو د هغه ته د آئینی حدود مطابق او خود لسی کچرتا یو ذمہ سره یو دمر غټ ذمہوار چوکې باندې ناس وي او دوی یو غلط الزام لګولې نو په کار دی چې د خلاف چې کاروي وشي. اوس دا چې دی 250 کې سونو نورم په دې کونسل کې پراته دي، هغه یو فیصله نه کیږي.
د نوموړي په وینا له دې اقدام وروسته به اوس له صدیقي څخه ټول مراته اخیستل کیږي او هغه ته به له تقاوت وروسته وظیفه هم نه ورکول کیږي. خو د ده په وینا جسټیس صدیقي کولای سي چې د دې پریکړې پر ضد په سپریم کورټ کې اپیل وکړي. بلخوا شوکت عزیز صدیقي ویلي چې ډیر ژر به خپل غبرګون وړاندې کړي. دا دوهم ځل دی چې د پاکستان په 20 کلن تاریخ کې یو جج له خپلې چوکۍ لرې کول کیږي. له دې وړاندې په 1993 کال کې د لاهور هایکورټ یو جج جسټیس شوکت علي د درغلي په تور له خپلې چوکۍ لرې کړل شوی و.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن.
د پاکستان په پارلیمان کې د مسلم لیگ نون سیاستوالانو پرون مازیګر د پارلیمان ودانۍ مخې ته د پخواني سپیکر ایا صادق په مشرۍ یو احتجاجي غونډه وکړه چې پکې د اپوزیشن یو شمېر ګوندونو مشرانو شرکت وکړو. دوی پرون تر غونډې وروسته مشرانو ته ویل حکومت د قومي سملې د غونډې وربرلو غوښتنه کړې وه، خو هغې ونه منله، نو ځکه د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د قومي سملې او سینټ د غړو غونډه وکړه. تفصیل احمد الله راکړي.
پرون د زیارت په مازیګر د پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې د پارلمان د ودانۍ بهر د دواړو ایوانونو ګډه غونډه وشوه چې پکې د مسلم لیگ نون نه علاوه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او جمعیت علما اسلام فی ډلې د قومي اسمبلی او سینټ غړو ګډون وکړو. په غونډه کې د اپوزیشن لیډر شهباز شریف گرفتاری سره سره په ملک کې په ګرانۍ او ډالر نرخ په سیوا کېدو په حکومت نیوکې وکړې شوې او د پارلماني استازو وینا وه چې حکومت دې د نیب د لارې د یو مخصوص ګوند پر ضد انتقامي کاروایانې کول ډډ وکړي. غونډې ته د مسلم لیگ نون رانا تنویر، سینیټر مشاهد الله خان، جاوید لطیف، برجیس طاهر او رانا ثناء الله نه علاوه د جمعیت علما اسلام فی سینیټر عطا الرحمن او د پښتونخوا میپ سینیټر عثمان کاکړ هم ویناګانې وکړې. د غونډې وروسته د مسلم لیگ نون سینیټر مصدق ملک مشال ریډیو ته وویل په 6 اکتوبر یې د ګوند غړو د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر نه غوښتنه کړې وه چې د پارلمان غونډه دې راوبلي چې پکې د اپوزیشن لیډر په نیولو بحث وکړي، خو غوښتنه یې ونه منله. نو مجبوراً غونډه د پارلمان د ودانۍ نه بهر راو بلله.
هماری جو سبمیشن تھی وہ یہ تھی کہ فوری طور پہ اجلاس بلایا جائے.
مونږ خواست کړي وو چې په فوری توګه د قومي اسمبلی غونډه راو بلل شي، ځکه چې دا څو وړه پیښه نه ده. کم یو داسې ملک دی چې پکې اپوزیشن لیډر د ضمني انتخاباتو نه یو څو ورځې وړاندې نیول کیږي. د هر څه وروسته چې د پارلمان منتخب غړي غوښتنه کوي چې د اسمبلی غونډه راو بلي، نو دوی د ځنډ نه کار اخلي. د آئین تر مخه 214 ورځو کې حکومت لا د اسمبلی غونډه را بلل وي او چې اوس یې په لسمه نیټه را بلی، نو زمونږ په غوښتنه یې ولې مخکې نه را بلله؟ اوس خو مونږ په قانوني او آئینی طریقې سره خپل دریځ وړاندې کړو او هیله لرو چې په جمهوري طریقې سره به زمونږ خبره واوري او که څه مثبت جواب را نغله نو د احتجاج د لړۍ به غځوو. د شروع په ورځ مسلم لیگ نون د شهباز شریف نیولو پر ضد د پنجاب اسمبلی د ودانۍ نه بهر غونډه را بللې وه چې پکې نه صرف د خپل ګوند د مشر په نیولو احتجاج وکړو، بلکې د حکومت پر ضد یې نارې هم ووهلې. د پښتونخوا میپ سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل نه بډومبې د نواز شاباز شریف او د هغه لور مریم نواز او اوس د شاباز شریف پر ضد بی بنیاده کیسونه جوړ کړي، نو یاد اداره د پارلماني غړو پر ضد د بی ځایه کیسونه جوړولو نه ډډه وکړي.
په کار داتې دوی په دوه درې ورځې کې دننه پر قومي اسمبلی اجلاس راغوښته وای، نو د دې جوائنټ سیشن ضرورت بنو، نو د دې مقصد هم داتې جان خبر کې دلته په غیر جمهوریت طریقو باندې انتقامي کاروایانې روانې دي د اپوزیشن خلاف. هغه انتقامي کاروایانې مخکې د نواز شریف او د بچی مریم نواز په والا باندې دغه مسله وسوله، چې بیا هغه ټوله سزا چې ده د اسلام آباد های کورټ ماتلم کله. اصل مسله دغه ده چې په دې ملکي اسټبلشمنټ دا کوشش کوي چې د پارلیمنت باردستی په هیڅ حالت کې نه.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف حکومت دریز لري چې د شاباز شریف پر ضد مقدمه د دوی په حکومت کې نه بلکې د وړاندې څخه درج کړې شوې وه، او نیب یوه خود مختاره اداره ده د حکومت په وینا نه بلکې په خپله خوښه کاروایانې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
په پاکستان کې د اکتوبر په 14 نیټه ضمنی انتخابات کیږي. د الیکشن کمیشن تر مخه د قومي اسمبلۍ 11 او د صوبایي اسمبلۍ 15 حلقو باندې ضمنی انتخابات ترسره کیږي. د کمیشن په خبره د ضمنی انتخاباتو لپاره تیاری نیولې دي. تفصیل ګلیاز راکړي.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي د اکتوبر په 14 به د قومي اسمبلۍ 11 حلقو چې پکې بنو، اسلام آباد، اټک، راولپنډی، چکوال، گجرات، فیصل آباد، لاهور او کراچۍ شامل دي، ضمنی انتخابات کیږي. د دې ترڅنګ د پنجاب صوبې 11، د خیبر پختونخوا 9، د سند او بلوچستان اسمبلۍ 2 حلقو باندې ضمنی انتخابات ترسره کیږي. د الیکشن کمیشن وایي الطاف احمد مشال اړتیا ویل ضمنی ټاکنو لپاره ټول مواد پولینګ مرکزونو ته رسول شوی دي او ورسره پولینګ عمله هم ځای پر ځای شوی ده.
سند کی سلقو کی ضمنی انتخابات ڈسائڈ شو لکھی گی بہت بولے باقی کی دو حلقے دسرا نے PP 87 اور PP 296 راجن پور اور میاوالی زیادہ انکنٹیسٹڈ ہوشے، لہٰذا اس پر زمین پر موجودہ حالات کے پر 33 سلقو یعنی 35 کانسٹیٹیوئنسی باندھے گا ضمنی انتخابات کی گئی. سنگے کا پارا جو کم مٹیریل انتظامات کی اور کم نان مٹیریل انتظامات کی اگر تو تقریباً کمپلیٹ ہوئی تھی.
دا الیکشن کمیشن وائن الطاف احمد زیادہ کھڑا چھ دا آئین آرٹیکل 200 او 215 سلوختم مادی لاندی فوج با دا پولنگ مرکزونو دننا او باہر موجود وی. پا پاکستان کی دا جولائی پا 15 عام انتخابات شوی وو. دا انتخاباتو پا نتیجہ کی تحریک انصاف گند پا مرکز، خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان کی ائتلافی حکومتونا جوڑ کر. تحریک انصاف گند پا مرکز کی دا یو شمیر نورو سیاسی گندونو سرا اتحادی حکومت جوڑ کرے وو. پا پیخور کی دا سیاسی چارو پوہ عقیل یوسفزئی وائی ضمنی انتخابات ذکا مهم دی چې د خلکو رائے څخه به د حکومت کارکردگی معلوم شي.
پاکستان یا خیبر پختونخوا روایت دا پاتې شوی دی چې اکثر ته پارٹی کا حکومت ضمنی الیکشن کے اگلی سسٹم کی بھی چوکی کرتی تو وہ فرق خیال دار ہے کہ احتیاط کا امکان دار ہے کہ دا تحریک انصاف چونکہ دنا حلقے کی بھی اگر پاتی شوی دی دنا رندلور دے کور والا دا حلقے نا علاوہ نو پتزیات حلقوں میں دا تحریک انصاف وہ گٹی دن علاوہ نور حلقے کی جن دو آبت یہ دی البتہ کو بازے تو دا سے واقعیت کی ہوشی یا دا سے ریزرز مخت راشی سے تحریک انصاف آگے کی ہوگی دی نو بخشاری دا سے چکو تحریک انصاف تو چکو مضبوطیت ہو یا دا دیکھ سنگرام
په ضمن انتخاباتو کې د بنو، د پینډۍ 2 حلقو، گجرات، فیصل آباد، د لاهور 2 حلقې او د کراچۍ 1 حلقه ډیره مهمه بلل کیږي. د الیکشن کمیشن د شمیرو تر مخه ضمن انتخاباتو لپاره 2000 نه زیات پولینګ مرکزونه جوړ کړ شوی دي او شاوخوا 96,000 ووټران به په ضمن انتخاباتو کې رایې اچوي. د دې ترڅنګ دا لومړی وار دی چې په بهر هیوادونو کې مېش پاکستانیان به هم په دې ضمن انتخاباتو کې رایې کاروي.
دا مشال ریډیو دا.
په پېښور کې د عوامي نشتلګون د سوري لاندې په هیواد کې د روانې ګرانې او د قیمتونو د لوړو بیو پر ضد باندې احتجاجي مظاهره شوې ده چې مشري د عوامي نشتلګون مرکزی ستر سکتر میا افتخار حسین کوله. غلام غوث په دغه اړه باندې نور معلومات راکړي.
تر لاریون وروسته د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال میا افتخار حسین مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
دلته خود سود په نظام باندې وسنګ مدینه مطلب ریاست راځي. اول به په سود باندې پیسې اړ نو قرض به خلاصې او بیا به نور قرض اخري مل به پچلې. لہذا نن عمران دا خبرو کې چې د مدینه پر ریاست کې سود روا دی او که ناروا دی.
په مظاهره کې موجود د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي سردار حسین بابک او څو نورو کسانو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
دا د منګای دا نوې بوج چې د نوي حکومت په دې خلکو راوستو دا بالکل د برداشت نه بهر خبره ده او د خلکو آواز من نن هغه حکمرانانو ته رسو هغوی ته دا ریکویسټ کوو چې دا عوامو دشمنه چې کومې فیصلې دی کړي چې دا واپس وایي
نو دوی نور څه ونه کړل خو د مهنګای سونامي راوسته موږ دپاره چې ټوله ورځ 500-600 روپۍ که دیاړي علي نو تاسو یقین وکړئ چې هغه په 600-700 روپۍ کې گزاره ډېره مشکله ده.
خو د IMF نه د قرضو په لړ کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري ویلي وو چې د ملک د زری مبادله ذخایر 8 اربع ډالرو ته راکوز شوي دي او د هیواد د چلولو لپاره یوازې د 1.5 میاشتې زری مبادله پاتې شوې ده. نو د دې سختو مالي ستونزو له وجې دوی د IMF نه قرضه اخلي او د بجلی او ګیس په شمول ځینې ټیکسونو کې اضافه کوي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د کورمی په پاړچنار کې یو کس له 13 ورځو راهیسې له خپلو ماشومانو سره د پریس کلب مخې ته ورزي او تر ماښامه احتجاج کوي. دغه کس فقیر حسین نوم دی او دی داوه کوي چې انتظامیه شاوخوا 9.5 لک روپۍ پوروړې ده خو چارواکي یې دا ناسمه بولي. تفصیل طارق ورکزی راکوي.
دا غږ د هغه ماشوم دی چې په کورما کې د پاړچنار پریس کلب مخې ته له خپل پلار سره په احتجاج ناست دی او له حکومتي چارواکو د خپلې قرضې غوښتنه کوي. د دغه ماشوم پلار فقیر حسین نومیږي چې هغه دا دعوه لري پر حکومتي چارواکو یې د ښار صفایي د کولو په لړ کې 9 کاله وړاندې تر 9.5 لک روپۍ قرضه اوښتې ده خو تر اوسه نه ده ورکړی. فقیر حسین دړکه ورکوي چې تر هغه پورې خپل احتجاج نه پرېږدي تر څو له حکومتي چارواکو خپل قرضه نه وي اخیستي.
برباد
فقیر حسین لخپل څلور ماشومانو سره هلته له 13 ورځو راهیسې په احتجاج ناست دی خو د هغه په خبره تر اوسه یو ځل هم حکومتي چارواکو نه دا اونه پوښتل چې ته ولې په احتجاج یې. نوموړی هر سهار خپل ماشومان د سکولونو پر ځای هلته د پریس کلب مخې ته کینوي او ماښام یې واپس خپل کور ته بوزي. په دغه لړ کې اوس د هغه ملاتړ ځینې مدني فعالانو او ځایي خلکو هم کړی او سره په احتجاج کې ور شامل شوي دي. د پاړچنار اوسیدونکی او مشر ابرار حسین جان توري وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې یو کس له ډېرو وختو راهیسې په احتجاج دی خو حکومتي مشرانو ته هیڅ پروا نشته.
پښتو ملک دا ډېره د شرم خبره ده چې یوې 1.5 میاشتې نه یو کس خپل ماشومانو سره ناست وي او خپل حقوق غوښتنه کوي او د هغوی هغه حقوق نه پوره کېږي. پولیټیکل ادمنستریشن غړي دې ته پام وکړي که چېرې دا مطالبات جایز وو خو ودې منی چې که نه وو جایز نو دې ته صرف یوه خبره وکړلی شي چې یاره دا دغې حوالې سره نه جایز دی او نه شي منلی.
بلخوا د کوربې انتظامیه له دغې خبرې انکاري ده چې ګنی فقیر حسین په نامه د یو کس ور باندې د خاص صفایي په لړ کې 9.5 لک روپۍ قرضه وختیده. یو انتظامی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط ویل په پاړچنار کې ذاتی بلدی اشته نو بیا ولې به له یو شخصي کس سره د خاص صفایي لپاره خبره کیږي. هغه زیاتوي کله چا سره په کاغذو کې د دغې خبرې څه ثبوت وي نو مخې ته یې راوړي موږ به ورباندې خامخا کاروایي کوو. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یې، تاسو مشال ریډیو ډاٹ کام ته تللی شئ. زمونږ خپرونې چې تاسو نی اورېدلې د سم مصروفیت له کبله غمل ته اورېدې شئ، او موږ ته زمونږ د خپرونو په اړه باندې مشورې او تجویزونه هم راکولې شئ. موږ به هڅه کوو چې ستاسو د پروګرامونو ستاسو د مشورو په رڼا کې د خپلو پروګرامونو له ترتیب ورکوو. سردو اسلام آباد ته، اسلام آباد کې زمونږ همکار رابعه اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي، او داغه مهم ټکی را توړاندې کی. خدای نه وړاندې باید موږ مهم خبرونه وورو، او مهم خبرونه راته بوریوال کاخړ وړاندې کی.
په اسلام آباد کې د نیول سوی ګلالی اسماعیل بوري ضمانت منظور سوی او هغه خوشی کړل سوی ده. د نوموړي پلار پروفیسر اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې دوی به سبا په صوبۍ کې پورا ضمانت کوي، خو په صوبۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول سوی نور غړي لا هم په بند کړي. د پیسو نړیوال صندوق وایي په راتلونکو اونیو کې به پاکستان ته یو ډله ولیږي چې ورسره د پور ورکولو په اړه خبرې اترې وکړي. دا لا غوړسته ده چې د پاکستان له خوا یاد ادارې ته په رسمي توګه خواسته وي چې د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د پور ورکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د وزیر اعظم عمران خان لخوا جوړې کړې ډلې هڅه کوي چې په قبایلي سیمو کې عدالتي او د پولیسو نظام زر تر زر عمل کړي. د خبره حکومتي بیان شوکت یوسفزي د اکتوبر پر 11 مشال رډیو ته وکړه. د جنوبي وزیرستان په تنګي بادین ځای سیمه کې د امنیتي ځواکونو موټر پر یو شخصي بم ختلی چې لامل یې درې اهلکار وژل سوي او درې نور ټپي سوي دي. د تحریک طالبان پاکستان لخوا د دې ذمہواري اخیستل سوي ده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانستان هغه جنگ کوي کوم چې د ده په وینا باید د افغانستان ګاونډیو کړی وای. د خبر عبدالله عبدالله نن په تاجکستان کې د شانګهای همکاري سازمان ولسمې غونډې ته په وینا کې کړی ده. د امریکا هغه پادری نن په ترکی کې عدالت ته وړاندې کړل سو پر کوم چې له ترګری سره تړل تورونه دي. د پر انډریو برونسن باندې د مقدمې څلورم اوریدنه ده. د هغه نیول کېدو د امریکا او ترکی ترمنځ اړیکې ډېری خراب کړې دي.
زو اسلام آباد ته ورزو اوریدونکو، او د رابع اکرم خان نه د پاکستانی مطبوعاتو مهمه برخه.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې په ملک کې د وسایلو د غیر منصفانه ویش له وجې په لکونو داسې خلک دي چې چا سره د اوسېدو لپاره چت نشته. ادارې وایي د یو سروې تر مخه په پاکستان کې ولسته شاخوا د 1 کروڑ کورونو د کموالي مخه ده، چې د څه لپاره وزیر اعظم عمران خان په خپل انتخابي مهم کې د 500 لکو کورونو د جوړولو اندیه ورکړې وه او اوس یې په عمل درآمد شروع کړي. ادارې زیاتوي چې ملک دا وخت د سنګینه بحرانونو نه تیریږي، داسې وخت پرې مخکې نه و راغلی. حکومت هم دې له وجې IMF سره رابطه کړې، خو دې کار خصوصا به ګرانی نور هم سیوا شي او د غریب ولس ژوند به نور ګران شي. ادارې په وینا تر څو چې د 500 لکو د کورونو جوړولو خبره ده، نو حکومت به ځمکه ورکوي او د پرایویټ کمپنو په مرسته به جوړوي. دې سره به د روزګار موقع هم ترلاسه کیږي او اقتصادي هلې ځلې به ښې کیږي. ادارې اخیر کلی کې د 500 لکو کورونو د جوړولو اعلان د خوشحالۍ وړ دی، خو آسان هدف نه دی. دې لپاره د ډېر محنت ضرورت دی. هیله ده چې وزیر اعظم او ټیم به ټول عوامل په نظر کې ساتي. ډان ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې پاکستان کې هر کال د 3 اتیا زرو خصو د سینې د سرطان تشخیص کیږي. د دې په اړه ټولنیز تحریم او ټیبو، د صحت د سهولیاتو کموالی او د سرطان د کمی پالیسۍ نشوالی هغه چیلنجونه دي چې د دې ناروغۍ پرمختګ ودرولو لپاره پرې کابو موندل ضروري دي. ادارې وایي چې د اکتوبر میاشت د سینې د سرطان د آگاهۍ په اړه لمنځل کیږي. دا یوه یادونه هم ده چې ایشیا کې د سینې د سرطان د ټولو زیاته شرح پاکستان کې ده، او هر کال له دې ناروغۍ 40 زره ښځې مري. ادارې مخکې لیکي دا شمېره حکومت له د سینې د سرطان مخنیوي په لړ کې ګامونه اوچتولو له ډېره ده، باید چې ټولې ښځې د دې ناروغۍ مخنیوي او د درملنې سهولتونو ته لاسرسی ولري. ورځپاڼه کاږي چې پخواني حکومتونو د ځینې عناصرو د فشار له وجې د سینې د سرطان د مخنیوي آگاهۍ نه ډډه کوله. دا بدلېدل پکار دي، ولې چې که په شروع کې دا ناروغي معلومه شي نو د سینې د سرطان علاج کامیابۍ سره کېدی شي. ادارې په وینا چې جنسي مساوات حاصلولو، غربت کمولو او غذایي صورتحال ښه کولو لپاره باید چې حکومت د ښځې او ماشوم په صحت توجه ورکړي. هغه میندې چې بچو ته خپل پی ورکوي نه یوازې د سینې د سرطان خطر کموي، بلکې د ماشومانو د مرګ شره هم کموي. خو د سینې د سرطان درملنه یوازې معیاري هسپتالونو سره ممکنه ده، چاته چې مناسب فنډونه ورکړی شوي وي. مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي اقبال افریدي لخوا د خیبر ضلع راجګر د متاثرینو خپلو سیمو ته خالي لاس لیږلو په اړه اندېښنه د توجه وړ معامله ده. ادارې مخکې لیکي په یو داسې سیمه کې چې چېرته خلکو د ترهګرۍ پر ضد اپریشن له وجې خپل کور کورونه سروي او کاروبار پریخي وو دا خلک د ملک بیلا بیلو برخو ته پکړ کولو مجبور شوي وو. اداري اخیری کلی کې باید چې حکومت ولسی نمائندو سره په یو ځای د متاثرینو په مسلو غور وکړي او د هواري لټولو پس دې ورته د واپس لو هدایت وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په ترکیه کې د سعودي خبریال جمال خاشقچی د ورکېدو پر موضوع راپور خپور کړی دی او ویلي دی چې د انقرې په ان نوموړي په استنبول کې د سعودي عرب په کونسلګرۍ کې وژل شوی خو د خپلې ادعا په اړه کم شواهد ورکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په چین کې د درغلیو په تور د نړیوالو پولیسو د مشر نیولو موضوع څېړلې ده. ګلایز د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سعودي عرب خبریال جمال خاشوقجي په ترکیه کې د لادره کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي تیره اونۍ ترکیه چارواکو خبریالانو ته ویلي وو چې خبریال جمال خاشوقجي په استنبول کې په سعودي کونسلګری کې وژل شوی دی خو په دې اړه ډېر لږ معلومات او شواهد ورکړي وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لړ کې نوي ثبوتونه ترلاسه کړي دي. په دې کې یو ویډیو ریکارډینګ او نور شواهد هم شامل دي. په یو ویډیو کې 15 سعودي وګړي ښودل شوي چې د اکتوبر په 2 نیټه سعودي کونسلګری ته ننوتي وو. په همدغه ورځ خبریال جمال هم سعودي کونسلګری ته ورغلی وو. ورسمان لیکي چې دغه سعودي وګړي په یو شخصي جهاز کې استنبول ته ورغلی وو او د دې دستاویزات هم موجود دي. دغه کسانو نمونه او تصویرات د ترکی په ورسپانو کې خپاره شوی هم دي. ورسمان لیکي رويټرز خبري ایجنسی له سیړنو دا خبره معلومه کړي چې په دغه کسانو کې یو فارنسیک ساينس پوه او نور فوزي افسران دي. واشنگتن پوسټ د ترکی سرچینو په حواله لیکلي چې دغه سعودیانو جمال خاشوقجي په کونسلیټ کې دننه وجلې او بیا مړې له کونسلیټه ویستلې هم دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسمان لیکي چې چین تر اوسه پورې د انټرپول یعنی نړیوال والو پولیسو ادارې مشر مینګ هونګوای پر ضد درغلیو ثبوتونه نه دی وړاندې کړي. د انټرپول مشر چین ته په سفر کې لا درکه شبې وو او بیا چین چارواکو ویلي وو چې نوموړی یې د درغلیو په تور نیولی دی. ورسمان لیکي چې چین د مینګ د نیولو تر شا وجوهات نه دي خوده خو دا یو سیاسي فیصله وه. ورسمان لیکي چې انټرپول له بیجینګ غوښتنه کړې چې د مینګ په حراست کې اخستو په اړه سپیناوی وکړي خو تر اوسه پورې په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی شوی. انټرپول د اتوار په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د مینګ استعفا یې منلې ده او نوی مشر یې نومولی هم دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ولسمشر ډونلډ ترامپ په ترکیه کې د سعودي خبریال جمال خاشقچی د ورکېدو مشکوکه پیښه بوګنون کې بل لیدا نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي امریکایان د دې قضیې د پلټنو لپاره له ترکیه سره مرسته کوي. تفصیل د احمد تکل ناو.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د لادرکه کېدو مشکوکه پیښه بګنونکې بللې او ویلي دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیې په اړه په تحقیقاتو کې له ترکیې سره مرسته کوي. خاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه وروسته له دې چې له خپلې ترکۍ نجل سره د واده لپاره د اړتیا وړ اسنادو د ترلاسه کولو په مقصد په استنبول کې د سعودي عربستان کونسلګری ته ننوت، تر دې دمه بیا نه دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې اداره د دې قضیې په اړه ډېره جدي ده. ترامپ زیاته کړه چې امریکایي څېړونکي له ترکی او سعودي مامورینو سره د تحقیقاتو په برخه کې مرسته کوي. موږ دې قضیه ته په ډېر جدیت سره ګورو او په اړه به یې ډېر ژر خپل راپور برابر کړو. موږ له ترکیې او سعودي عربستان سره په ګډه کار کوو. هغه څه چې پیښ شول بګنوونکي وو. ریاض د ترکی چارواکو هغه ادعاوې ردوي چې وای قاشقچی په کونسلګری کې دننه وژل شوی او وای چې قاشقچی کونسلګری ته لننوتو لنډه شیبه وروسته له هغه ځایه وتلی وو. ترکیې له سعودي چارواکو غوښتي دي چې د کونسلګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي خو سعودي ډیپلوماتان وایي چې په هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کاوه او غیر فعال وي. د راپورونو له مخې ترکی چارواکو اوس اجازه ترلاسه کړې ده چې د سعودي کونسلګری وپلټي خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې ترکی څېړونکو د پیښې په اړه پراخ او هر اړخیز تحقیقات پیل کړي دي. هغه زیاتوي چې په دې برخه کې د سعودي عربستان همکاري ته اړتیا لیدل کیږي خو په عین حال کې د ترکیې آنادولو خبری آژانس د ولسمشر د ویان ابراهیم کالین له قوله راپور ورکوي چې وایي ترکیې د سعودي عربستان هغه وړاندیز منلی دی چې د قاشقچی د قضیې په اړه د څېړنو لپاره دی د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ کمیسیون جوړ شي. د راپورونو له مخې ملګرو ملتونو هم د قاشقچی د لادرکه کېدو پر پیښه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دویاریچ د پنځمې پورس خبريالانو ته وویل ملګرو ملتونو په نیویارک کې له سعودي چارواکو سره تماس نیولی او په دې برخه کې خپل اندېښنه هغه ته څرګنده کړې ده. خو دا سازمان د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې شامل نه دی. جمال قاشقچی چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې کلمونه لیکل په امریکا کې درس ویلی او د یمن په جګړه کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د ښکېلېدو په ګډون یې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان پر ځینو پرېکړو انتقادونه کړي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سعودي عربستان پر متحدانو غږ کړی چې د قاشقچی له ورکېدو وروسته د ولیعهد محمد بن سلمان سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي. هیومن رایټس واچ پرون په یو خبر پانه کې وویل که سعودي عربستان د قاشقچی په لادرکۍ او یا احتمالي قتل کې لاس ولري نو متحد ایالات، برتانیا، اروپایی ټولنه او د دې هیواد نور متحدان باید له هغو مشرانو سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي چې کارونه یې یو استبدادي رژیم ته ورته دي.
دا مشال ریډیو ده.
ډان وسپانې د لیکوال رفی زکریا لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړی وایي انټرنیټ، موبایل ټلیفونونو او ټلویزیون په پاکستان کې د ډېرو خلکو فکر بدل کړي، خو په هغه هیواد کې اوس هم د جهیز او د مور پلار په خوخه د واده دود موجود دی. لیکوال وایي د دې یو لامل دا دی چې اوس هم په ټولنه کې سړی زیات واک لري. انیس اجمل د لیکنې مهمه برخه وړاندې کوي.
پډان وسپانه کې لیکوال رافیا زکریا لیکي په برصغیر کې د ژوند په ډیرو خبرو کې بدلون راغلی دی. د وړو کلو په ګډون په هر ځای کې نږدې هر تن موبایل ټلیفون او ټلویزیون کاروي. د ټلویزیوني ډرامو او پروګرامونو له لارې د خلک د بېلابېلو هیوادونو له حالاتو خبريږي او په دې خلکو کې نوي سوچ پیدا کیږي. ډان وسپانه لیکي دغه سي په ملیونونو خلک انټرنیټ کاروي او د انټرنیټ له لارې هغه خصوصو سړو ته له یو بل سره د رابطو موقع ترلاسه کیږي چې په خابه تر خپل کلي، ښار او یا ټولنې پورې محدود وو. روسپانه لیکي د دې ترڅنګ د پاکستان د خلکو په ژوند چواک کې د بدلون راتللو سره زیاتره خلک دا مهال په ښارونو کې ژوند کوي. د دې حالاتو په نتیجه کې یوازې په خپلو کورنیو کې د ودونو کولو روایت لږ کم شوی دی. اوس په ښارونو کې میشت خلک په پردیو کې هم ودونه کوي. خو د لیکوالې په خبره دا په دې معنی نه ده چې د خپلې خوښې پر ځای د کورنۍ په خوښه د ودونو رواج ختم شوی دی. روسپانه لیکي د کورنۍ په خوښه د ودونو نه ختمېدو یوه وجه دا ده چې که څه هم په پاکستان کې ښځو کار روزګار کول پیل کړي چې ځان ته پیسې غټي، خو د هغه قبایلي نظام ختمول لپاره کافي واک نه لري چې پکې د سړو زیات منل کیږي. روسپانه لیکي په پاکستان کې د ودونو د زوړ نظام برقرار ساتلو لوبه چې د واده سړي اختیارات هم پر ځای ساتل شوي دي. ځینې خلک دا فکر لري چې په جهیز کې د ګاډي، فریج، ټي وي او زیاتو پیسو راوړلو سره یو دنګ او سپینه ناوې د ښځې او سړي د تل لپاره یو ځای پاتې کېدل باوري کوي. دا خلک دا سوچ هم کوي چې که ناوې دا ټول سامان له ځان سره خرګنې ته راوړي نو خاوند به ورسره ښه او د هغه خاندان به یې قبولوي. خو د لیکوالې په خبره اوس ټول خلک په دې پوهیږي چې د جهیز اغېستو دا طریقې نورې کار نه کوي. جذباتي تړون چې نن سبا اکثره په انټرنیټ او ټلیفونونو جوړیږي، ښځې او سړي په دواړو کې د جذباتي ملاتړ، وفاداری او پاملرنې احساس پیدا کړی دی.
انیس اجمل راپور مورید او ریټرز خبرې ایجنسی په پاکستان کې د رسنیو لپاره حالاتو ته کتنه کړې او له بیلابیلو خبریالانو سره د مرکو پر اساس ویلي چې هغې د یرې له کبله په ازادۍ کار نشي کولی نو ځکه پر خپل ځان په خپله بندیزونه لګولي دي. په دغه اړه ملیحا میرزاده راپور راکړي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د اخبارونو او ټي وي چینلونو ګڼ شمېر خبریالان د یری زورونې او د پوز د فشار خبره کوي. له رویټرز سره په بیلابیلو مرکو کې خبریالانو ویلي چې د روان کال تر انتخاباتو پس د میډیا خلاف کاروایۍ له امله د یری ماحول جوړ دی او خبریالانو په خپل ځان کتغنونه لګولي دي. دوی په وزیر اعظم عمران خان پوز یا عدالتونو باندې د تنقید کولو نه ډډه کوي. ایجنسی لیکي د عمران خان سیاسي مخالف نواز شریف له پوز سره ښه تعلقات نه لرل. رویټرز لیکي د ډان ورځپاڼې خبریال سیریل المیډا هغه مرکه چې له پخواني وزیر اعظم نواز شریف سره کړې وه هم د خبریالانو لپاره د یری یوه فضا جوړه کړې ده. رویټرز د یو شخصي چینل کیپیټل ټي وی خبریال مرتضی سولنګي لخلې لیکي په میډیا کې د خاموشۍ او کلتور جوړ دی او خبریالان د ذمهوارو خلاف د خبره کولو نه یریږي. د هغه په خبره سیلف سینسرشپ تر ټولو لوړې درجې ته رسیدلې دی. رویټرز لیکي د دغه تورونو په اړه د پښتنو په جواب کې ورته د پاکستان پوز د عامه اړیکو څانګې ISPR ویلي چې په میډیا باندې فشار نه اچوي. رویټرز لیکي د عمران خان دفتر د خبری ایجنسی د پښتنو جواب ورنکړ، خو د الیکشن کمپین دوران نوموړي د میډیا د یرولو رپورټونه رد کړیو. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري رويټرز ته ویلي هیڅ یوې میډیا ادارې دوی ته داسې څه شکایت نه دی کړی چې ګواکې پر میډیا باندې پابندي ده. رويټرز لیکي 13 میاشت خبريالانو د تحفظ امریکا میشتې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل رپورت کې تور پورې کړ چې د پاکستان پوز میډیا یې روي او ور باندې فشار اچوي. د دغه رپورت په اړه د هیواد پوز څه نه دی ویلي. رويټرز د خبريالانو له خولې لیکي په پاکستان کې ډېر کم ځینې خبريالان زنداري کیږي خو د خبريالانو تښتونې هم د یری او ماحول جوړ کړی دی. اژانس د سما ټي وي پخوانی اډیټر عمر قریشي له خولې لیکي په پاکستان کې میډیا په عمومي ډول په خبر ورکولو کې احتیاط کوي چې کوم خبر باید خپور کړي او کم نه، ځکه چې بې احتیاطي یې له خرابو نتیجو سره مخامخولی شي. د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
پپاو کم سلورو بجو
د سولې پرلور
په سلور نیمه بجو
ټولنا او سخت دریزی
پپاو کم پینزو بجو.
دا بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د اوبو کمی پوره کولو ته لومړیتوب ورکوي. د دې لپاره پلانونه هم جوړ کړي دي. دا خبره یو چارواکي پرون په داسې مهال مشال لیډو ته وکړه چې د اوبو د چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د اوبو مسله ډېره جدي ده او دی وایي د دې د هواري لپاره باید او حکومت او ولس دواړه کردار ولوبي. بوریوال کاکړ په دغه اړه راپور راکړي.
د بلوچستان حکومت وایي په ټولو صوبه کې د اوبو دومره کمی دی چې په ډیرو سیمو کې د زراعت لمنځه تلو وروسته اوس خلک د څښلو د اوبو له کمی سره مخامخ شوي دي. د پبلیک هیلت صوبایي وزیر نور محمد دومړ د سه شنبې په ماښام مشال راډیو ته وویل چې دا مسله په ټولو صوبه کې ده، خو په ځانګړې توګه د ده په وینا د کوټي ښار له جدي مشکل سره مخامخ دی. نور محمد دومر زیاته کړه چې که څه هم دوی په کوټه کې ولسته د اوبو د ورکړې پوره هڅه کوي، خو بیا هم ډیر خلک په پیسو د اوبو اخیستلو ته اړ دي.
یقینا هم د ډراوټ له وجې څخه د بلوچستان اکثره ښارونه چې دي زمینداری او زراعت خو تقریبا په ختمېدو دي، خو خلک د څنې پر اوبو باندې دا وخت قدرت نه لري. په هغه کې تقریبا اسپیشلی د بلوچستان غټ ښار کوټه ده، کوټه تقریبا ډېره متاثره ده. اوبه چې دي هغه لاندې روانې دي. دغسې په نور بلوچستان کې مالات ټیک نه دي. په ګوادر کې هم د اوبو ډېر لوی مسله ده.
نور محمد دومړ وویل دوی پلانونه تیار کړي دي او هڅه به کوي چې د صوبې د ولس دا بنیادي مسله هواره کړي.
دا وخت زموږ صوبه بلکې پورا ملک د مالی بوران سره مخامخ دی. که دغه بوران څنګه لري سي انشاءالله موږ ته څه د بجټ کمی را پوره سي، نو زه امید لرم سي انشاءالله دغه زموږ د اوبو چې کوم شارټ فال دی یا د خلکو له کوم تکلیف سره مخامخ دی دغه تکلیف به لري سي. خو خاص کر د تشنې د اوبو دپاره سي زموږ د کوټي ښار دپاره او ګوادر دپاره څه داسې تجاویز شته، موږ امید لرو چې په تجاویز موږ کار وکړو نو موږ ته به ډېر ښه ریزلټ راکړي.
د اوبو د انتظامی چارو پوه ډاکټر عبدالرزاق ناصر مشال راډیو ته وویل په بلوچستان کې د اوبو مسله چې څومره ګڼل کیږي تر هغه ډیره جدي ده.
د بلوچستان چې کم ایوریج رینفال دی دا 165 ملی میټر دی. نو یو خو آلریډي موږ په ایرید زون کې راځو، یعنی چې د اوبو د کمی په زون کې راځو. بیا له هغه بعد خبره داسې ده چې زموږ د پرینل یعنی چې پخې اوبه یا کینال دا بالکل نشته یا ډیر کم دی. زمرګر د انصار څه دی هغه په ګراوند واټر باندې دی. په پاکستان کې لا 20 ملیون اکر فیټ کا اباو ګراوند واټر انولی څه دی هغه پمپینګ کوي، نو لاغله وتی ته دا اوبه لاندې ځانې.
ډاکټر عبدالرزاق ناصر وویل د دې مسلې د هواري لپاره باید حکومت او ولس دواړه خپل رول ولوبوي.
بارانونه کم هم دی، د کم بارانونه دی دا اوبه چې به مرته مرته رناو، یعنی چې په مځکه کې وبېږي دا په دا رناف باندې ظاهر شي. نو که چیرې موږ دا رناف اوبه هم بچاو کو لاغه سره سره چې دی لو ډیلټا کراس ولا کو چې کم ته اوبه کمې ضرورت شي، نو تر دې راه د پوری موږ دا خپل دغه مسله چې دی هغه کاونټر کولای شو.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې له کلونو راهیسې وچکالۍ زراعت زیات اغیزمن کړی دی چې له کبله یې د ډیری سیمو خلک ښارونو ته کډه شوي دي.
اوس ورځو د افغانستان خوست ته چلته چې تبلیغانو یوې ډلې احتجاجي مظاهره کړې او پرون تر مخامه د خوست او ګرده سړک تړلې وه. په ولایت کې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې تبلیغان په دوو ډلو ویشل شوي دي. یوه ډلې د پاکستان د ریوند تبلیغي ترتیب لاروی ده او بل هغې د جلال آباد د تبلیغي مرکز پیروي کوي. تفصیل نجیب الله الوخیل.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د تبلیغي اجتماع په مخالفت کې هغه شمېر تبلیغیانو چې په دینی تبلیغ کې د پاکستان د رایوند د مشرانو په ترتیب فعالیت لري د خوست ګردیز عمومي سړک تړلی او ګاډو ته یې تر ماښامه ورباندې د تګ او راتګ اجازه نه ورکوله. په خوست کې تبلیغیان له نږدې دو کلونو راهیسې په دوو ډلو ویشل شوي. یوه ډله د پاکستان د رایوند مرکز او یوه بله ډله د افغانستان د جلال آباد د تبلیغي مرکز په لارښوونه او ترتیب تبلیغي فعالیتونه کوي. د پاکستان ترتیب پورې تړلي تبلیغیان وایي چې ځایي ادارې او نورو مشایخو پریکړه کړې چې سږ کال به په خوست کې تبلیغي اجتماع نه کوي. خو د افغانستان د ترتیب والا تبلیغیان وایي چې دا خپل هیواد دی او د دې هیواد د نورو وګړو په شان دوی هم حق لري چې اجتماع جوړ کړي. د جلال آباد د تبلیغي مرکز یو تن مشر عبدالله وایي
زمونږ ارادارې چې زمونږ اجتماع چې ګندل مونږ قانوني حق دی. په دې کې مونږ مونږ کو اجتماع څه ته وایي خلک مانده در راځم کو او حضور ته کو ګوره 200 جلسې نیم کېږي پارلمان د پاره ار سړی حق لري کې نه دي. زه تبلیغي جلسې حق نه لرم چې نه حکومت دې مانه کی نی قماندانی دې مانه کی استخبارات دې مانه کی نی چې زما عبادت نشي کولی د افغانیت افغانانو سپورټ نشي کولی افغانان دې نه تنګي چورو موږ بهر ولایت کې افغانان مراکز لرو د جلال آباد مرکز ماتحت دي خپل جماعتونه موږ راجمع کوو جلال آباد کې په ملک کې تقسیمو دې جماعتونه راجمع کوي پنجاب ته لیږي.
د ګلداد شاه په نوم یو بل خوستی تبلیغي وای
چې کله افغانستان آزاد شو موږ دلته تبلیغي کور شروع کړو په ولایتو وګرځېدو او موږ مرکزونه جوړ کړو موږ نو الحمدلله اجتماعونه شروع کړې موږ به چا سره په پټي دوانه دو موږ به دا دین کور بیا کو اسار په ورکول به کو چې څوک به وایي که څوک پرې وایي.
بل خو هغه تبلیغیان چې د پاکستان د رایمن مرکز په ترتیب فعالیت لري وایي چې دوی په خوست کې د اجتماع جوړېدو ته اجازه نه ورکوي. د محمد سلطان په نوم یو تبلیغي امیر وایي
موږ چې اجتماع ته کته اجازه نه ورکوو کتپک وشتک پوشو که آره پوش چه واس مواشو زکا چه گیز ملوس پوی چه وا که بیا دار شخصی کم پرستهی که و که چه ماوین صاحبی که یه ولی صاحب که لیار بو بندوو تبلیغ بو بسکو علما با پر جمع کهو چه دای پرده لون دو که چه میک تا پاتشتا چه دا خانپیو ندی.
در رسول بادشاه پنوم یا بل تبلیغی هم وای چه زایی داری دوی تواق ندهی نیوالای
خالی دای پینزه میلتا سڑک بان کرد دا غام و میلیار بان کرد دی حکومت اجازت ویر کرد دی غی علما و پا پیسالانه او با تیره کرد دی حجاکا پا پیسالانه ها تیره کرد امیک پریود سیگنه وری دای پریود با پینزه میلتا که وری دو مرکز و تخلص کرد شای و تخلص کرد.
بل دوری تا دی خوز خاروسیدون که دی سڑکونو اولا رو بنده دل خکار نبودی وای چه عام خلکو ته باید تکلیف ور نکړل شي.
یوسف جان یار چې باندې تکلیف ده پټ پټ شو برو سنانار سره به غپ پورا ونی وي.
قاسم ګل تکلیف ده دا چې برار یا متر باندې لار یا متر باندې خلک ته تکلیف ده میری ژوند دي خلک رو دغه غری په دا پټی په دالیا سره
موږ په دې اړه د ولایت مقام پرګون ته خوښ شت سرور ساعت انتظار وک خو بل اخر د تبلیغیانو په اړه د ځای ادارې پریکړه د پنځشنبه ورځ مخامه حال نهایی شو. د خوځ دی والیوان طالب منګری پاړه ول
دوی ته وخت ورکړ شو تر څو د جمعې ورځې تر مازدیګره پورې د اجماع چارې راغونډې کړي او امنیتي ارګانو ته هدایت هم دادی چې هغه څوک چې تاوتریخوالی او نظم ګډوډوي او تاوتریخوالی رامنځته کوي د هغې په اړه اقدامات وکړي. خو ښه خبره دا ده چې دوی یووالي کې دغه اجماع ترسره کړي.
د خوست اوسېدونکي په ټوله کې په دوو ډلو د تبلیغیانو ویش او د دوی ترمنځ د اختلاف ډېرېدل ښه نه ګڼي او په افغان حکومت کې د حج او اوقاف وزارت او د علماو له سرتاسري شورا غوښتنه کوي چې د دې اختلاف هواري ته یوه مناسبه او دواړو لورو ته قانع کوونکې حل لاره پیدا کړي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړي.
هلته اخیری برخه تلاټ شي
پښتو انتخاب کړي
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي ویډیوګانې وګوري او پروګرامونه واوري.
د افغانستان د ټاکنو د شکایتونو کمیشن چارواکو ویلي که حکومتي واګدارانو د انتخاباتو په بهیر کې د کوم کاندید په ګټه یا تاوان کار وکړو ورسره به قانوني چلند کوي. په دغه اړه له جلال آباد باز محمد عابد راپور راکړي.
دغه مطبوعاتي ناسته چې د پنځشنبه په ورځ د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې وشوه، د ننګرهار والی آیات الله حیات او د افغانستان د ټاکنو د شکایاتو د کمیسون ویان علي رضا روحاني پکې برخه لرله. ښاغلي روحاني په دې مطبوعاتي ناسته کې وویل چې د ټاکنو په بهیر کې کوم دولتي کارمند د کوم کاندید په ګټه یا تاوان فعالیت ترسره کړي، دوی به ورسره قانوني چلند وکړي. که دولتي مسؤلین او کارکوونکي د ټاکنو په چارو کې د کوم کاندید په حق کې تبلیغات وکړي او هم د دولتي او نظامي وسایطونه په استفاده د کوم کاندید په ګټه یا تاوان کار کول جدي منی او جرم دی، موږ به یې په قاطع ډول سارو او قانوني چلند به ورسره کوو.
و به او برخورد میشه.
د ننګرهار والی آیات الله حیات په دغه ناسته کې وویل دوی به هیچا ته دا اجازه ورنکړي چې په ټاکنو کې لاسوهنه وکړي.
هر هغه دولتي چارواکی یا مسؤل چې د هغو د کورنۍ نږدې غړي ولاړ دي، هغو به جدي د موږ تر څار لاندې وي.
د ټاکنو د شکایتو کمیسون مشر عبدالعزیز آریایی د دې پوښتنې په ځواب کې چې یو شمېر داسې کاندیدان لا هم د نوماندۍ له لیسته نه دي وتلي چې جرمي سابقې لري او د دولتي ځمکو په غصب کې نوم لري وویل. په دې ارتباط چې څومره کسان له لیسته حذف شوي یا نه دي شوي، موږ سره اسنادو خبرې کړې دي. دې کې هیڅ شک نشته چې هر هغه څه چې موږ په اسنادو کې موندلي په هغې مو پرېکړه کړې ده، او په دې رابطه چې د زورواکانو، حکومتي چارواکو او سیاستوالو مداخله موجوده وه، موجوده ده او موجوده به وي. خو دا موږ یو چې مقاومت مو کړی او د افغانستان خلک دې په موږ باور وکړي چې په تېر کې مو مقاومت کړی او په راتلونکي کې هم مقاومت کوو. د ننګرهار د ټاکنو د شکایاتو کمیسون چارواکي وایي چې د ټاکنیز کمپین تر مخه ورسره د شپږویشت نوماندانو په اړه شکایت ثبت شوي وو چې یولس تنه یې نقدي جرمه کړي، لسو ته یې توصیه کړي او پنځو تنو ته یې اخطارونه ورکړي، او د ټاکنیز کمپین له پیلېدو وروسته ورسره پنځه څلوېښت موره د ټاکنیزې سرغړونې شریکې شوي دي.
راپور مو ورېده د باز محمد عابد درنګ شبیلا. درې منټه کم شپږ بجې کېدونکي دي، مهم خبرونه به اورو د بوریوال کاکړنه.
په اسلام آباد کې نیول سوی ګلالی اسماعیل په لنډمهاله ضمانت خوشی کړل سوی ده. د نوموړي پلار پروفیسر اسماعیل مشال رډیو ته وویل چې دوی به سبا په سوابۍ کې پوره ضمانت کوي، خو په سوابۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول سوي غړي لا هم په بند کې دي. دا هغه کسان دي چې په اګست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر جلسې وروسته پرې مقدمه جوړه سوې وه. د پیسو نړیوال صندوق وایي په راتلونکو اونیو کې به پاکستان ته یو ډله ولیږي چې ورسره د پور ورکولو په اړه خبرې اترې وکړي. د خبره د پیسو نړیوال صندوق مشر کریسټین لیګارد د چهارشنبې په ورځ نوښته په انډونیشیا کې د پاکستان د مالی چارو له وزیر اسد عمر سره تر لیدو کتو وروسته کړې ده. دا له هغه وروسته ده چې پاکستان یاد ادارې ته رسمي خواست وکړ چې دوی ته د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره پور ورکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د وزیر اعظم عمران خان لخوا جوړې کړې ډلې هڅه کوي چې په قبایلي سیمو کې عدالتي او د پولیسو نظام زر تر زره عملي کړي. د خبره حکومتي ویان شوکت یوسفزی د اکتوبر پر یولسمه مشال ریډیو ته وکړه. د جنوبی وزیرستان په تنګی بدین ځای سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو موټر د مځکه کې شخصوي بم سره ختلې چې په نتیجه کې یې درې امنیتي عسکر وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. په ډیر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د خبر پخلی کړی دی. تحریک طالبان پاکستاني ذمہواري منلې ده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وایي افغانستان هغه جنگ کوي کوم چې د ده په وینا باید د افغانستان ګاونډیانو کړی وای. د خبر عبدالله نن په تاجکستان کې د شنګهای همکاري سازمان ولسمې غونډې ته په وینا کې کړی ده. د امریکا هغه پادری نن په ترکی کې عدالت ته وړاندې کړل سو پر کوم چې له ترکی سره له ترګری سره تړلی تور نه دی. دا پر انډریو برونسن د درج کړل سوی مقدمه څلورم اوریدنه وه. د هغه نیول کېدو د امریکا او ترکی ترمنځ اړیکې ډېرې کړکېچن کړې.
اوریدونکو هم د سره زمونږ د نه ساته خبرونو وخت پای ته رسیدي کې به دغه موجودو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اوریدي. شیخ خپل کوربه شاین بریری د خبرونو ویان بریوال کاکړ او زمونږ تکنیکی مرستیال اکرام مسکنیار له اجازه تور کې هر چرته چې خاد آباد اوریدو.